کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
درنه اوردونکو دا د امریکا غا آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه ده. دلته په واشنگتن کې د شپې 8:30 دقیقې دي. زه غورځنګ یم. نن د یکشنبې ورځ او د کب د میاشتې 9 نیټه ده چې د مارچ د میاشتې له 19 نیټې سره سمون خوري. د خبرونې په پیل کې عاشق الله رحیم زوی د دې ساعت خبرونه تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. د سوریې د هومس په ښار کې د هغو برخونه چې د مخالفینو په لاس کې دي سلګونه ملکیان نور سیمو ته په بسونو کې انتقال شوي دي. د یوې موافقې له مخې چې د روسیې په منځګړتوب شوې ده، حکومت یاغیانو او د هغوی کورنۍ ته اجازه ورکړې ده چې د الوار د سیمې نه ووځي. دا د هومس په ښارګوټي کې یوازینۍ سیمه ده چې د یاغیانو په لاس کې ده. د هومس والی طلال برازی وایي چې تر اوسه تقریبا 15 کسان د دې سیمې نه وتلي دي چې څه باندې 400 یاغیان دي. والی ویلي دي چې د الوار په سیمه کې به هیڅ وسلوال او جګړه مار پاتې نه شي. یاغیان او د هغوی د کورنۍ غړي د جرابلوس ښارګوټي ته وړل کېږي چې د ترکیه سره نږدې پروت دی او د یاغیانو په لاس کې دی. د الوار په سیمه کې تقریبا 15,000 کسان اوسیږي. د سوریې د بشري حقوقو د څار اداره چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دی چې د موافقې له مخې به 2,000 کسان د دغه ښارګوټي نه ویستل شي چې 2,500 یاغیان دي. په موافقې کې حکومت او یاغیانو دا منلې وه چې د الوار په سیمه په ښارګوټي کې به 100 تنه روسي عسکر ځای پر ځای شي چې هر څه د نږدې نه وګوري. د روسي ولسی جرګي امر کړی چې د امریکا غاک آزادي اروپا او سینن تلویزیون خبرونه دی وسیړل شي چې معلومه شي آیا د دغه مطبوعاتي ادارو خبرونه د روسي د قوانینو سره مطابقت لري او کنه. د روسي د ولسی جرګي د دغه غوښتنې نه څوبره جوړاندې د امریکا د سنا په مجلس کې سناتوري جيني شاهين یو لایحه وړاندې کړې و. دغه لایحه د عدلي وزارت ته دا واک ورکوي چې د آر ټي تلویزیون خبرونه وسیړي. آر ټي چې په امریکا کې په انګریزي ژبه خبرونه لري د روسي حکومت ملاتړ کوي. د سومالی حکومت وایي په یمن کې سومالیایي مهاجر او پناه غوښتونکي د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو وشتلي او وژلې دي. دغه پیښه د همدې تېرې جمعې په ورځ د یمن په ساحل کې شوې ده او لږ تر لږه 240 سومالیایي مهاجر پکې ووژل شول. د سومالی د بهرنیو چارو وزیر عبدالسلام عمر د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو نه چې امریکا یې ملاتړ کوي غوښتلې دي چې دغه پیښه دې وڅېړي. په وژل شوو کې اکثره یې میرمنې او ماشومان وه. په خپله ائتلافي ځواکونو تر اوسه په دې حکله تبصره نه ده کړې، خو په یمن کې حوثي شیعه یاغیانو هم د برید ملامتي په همدې ځواکونو اچولې وه. په پیرو کې سیلابونو 2 تنه وژلي دي. چارواکي وایي چې د شدیدو بارانونو له وجې د سیندونو اوبو راپورته شولې او په اکثرو ځایونو کې ځمکې هم ښویېدلې دي. چارواکي وایي چې د دغو سیلابونو تقریبا د هیواد نیمای برخه زیانمنه کړې ده. چارواکو تر اوسه یوازې د 2 کسانو مړینه تایید کړې ده، خو وایي ښایي چې د مړو شمیر تر دې هم زیات شي. د هوا پیژندنې د ادارې مسؤلین وایي چې په پیرو کې په تیرو شاوخوا 150 کلونو کې دومره خطرناک سیلاونه نه ورغلي. حکومت د خلکو سره د مرستو لپاره پاوس او نور امنیتي ځواکونه سیمې ته استولي دي چې د خلکو سره مرستې وکړي. شمالي کوریا د توغندیو د وارولو یو تازه ماشین ازمایلی دی چې ډیر قوت لري او کولی شي چې د لیر واټن توغندی په زیات قوت سره وار کړي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ویلی دی چې دا ماشین د توغندیو د صنعت یو نوی پیل دی. شمالي کوریا د دې نوي ماشین په واسطه کولی شي چې د نړۍ په کچه سټلایټ فضا ته ولیږي، او د مسؤلینو په وینا چې دا ماشین د لرې واټن د توغندیو د وارولو لپاره یو کامیابه ازموینه ده. په داسې حال کې چې امریکا ژمنه کړې چې د چین سره په ګډه به شمالي کوریا دې ته مجبوره کړي چې خپل د وسلو پروګرام بدل کړي، خو شمالي کوریا په دې د اتمي وسلو 15 ازموینه کړې دي او توغندې هم ورکړې دي. کارپوهان حتی په دې باور دي چې شمالي کوریا په داسې اتمي سرګرولو کار کوي چې امریکا پورې رسیدلی شي. او وروستی خبر دا چې نن د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ د 15 یو ورځنیو نړیوالو لوبو دریمه لوبه کیږي. لوبه د هند په محلي وخت د سهار په 9:30 بجو پیل کیږي. افغانستان او ایرلند د روانو یو ورځنیو سیالیو په لړ کې 2 لوبې کړي دي چې دواړه یې افغانستان ګټلې دي. که د افغانستان لوبډله نننۍ لوبه وګټي، په دې سره به د دې لوبو لړۍ یا سیریز هم وګټي او اتله به شي. افغانستان د دې لوبو نه وړاندې د شل ورځو سیالیو لړۍ هم د ایرلند نه ګټلې وه او په دې سره یې د اتلولي هم ګټلې وه. افغانستان تر دې مخکې د زیمبابوې د لوبډلې سره هم لوبه کړې وه او در هغوی نه هم اتلولي ګټلې وه. د افغانستان په لوبډله کې دا ځل ځوانو لوبغاړو ته ډېر فرصت ورکړ شوی دی او د تلویزیون د لارې هم دغه لوبې خپرېږي. تاسو درنوندونکو د امریکا غاک آشنا رادیونه د خبرونو واوریدل. راتنو اوس د امریکا غاک آشنا رادیو سهارنۍ خبري خپرونې ته غوږ اسئ چې د واشنگټن د سټوډیو نه نشریږي. کولی شئ درنوندونکو چې د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونې او نور خبرونې زمونږ په فیسبوک کې هم وګوري. وی او ای پښتو د امریکا غاک آشنا رادیو د فیسبوک پته ده. که چیرې تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو په خبرونه باندې نظر لرئ او یا د خبرونه کولی شئ چې زمونږ په ویب سایټ کې هم وګورئ. زمونږ د ویب سایټ پته ده voanews.com/pashto.
درنو اوریدونکو خبرونه مو د عاشق الله رحیم زوی څخه واوریدل. اوس د خبرونې لومړی مطلب راخلو. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې له 2009 کال راهیسې 8000 افغانانو د امریکا د مهاجرت د ځانګړو ویزو له لارې امریکا ته کډه کړې ده. د دغه سفارت چارواکي وایي چې د اس آی وی ویزو پروګرام اوس په موقتي توګه ځنډیدلی دی. پام وکړئ په دې اړه له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شنواری رپورٹ ده.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارتوي افغانان ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو د ورکولو لپاره د نوو مرکو بهيري د دغه هیواد د کانګرس لخوا د اس آی وی په نوم د نوو ځانګړو ویزو د لایحې د تصویب پورې ځنډولې دي. دا سفارتوي چې د مارچ د لومړۍ نیټې د اس آی وی یا د امریکا د مهاجرت د ځانګړو ویزو لپاره دغه سیب ویزي غوښتونکو سره مرکې درول شوې دي. د امریکا سفارت چارواکي وایي چې دوی د اس آی وی پروګرام نه دی بند کړی بلکې د دغه پروګرام د پاره یې مرکې ځنډولې دي. د امریکا د سفارت د کونسل مرستیالي امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د 2014 مالي کال په اوږدو کې د اس آی وی پروګرام له لارې افغانان ته تر ټولو زیاتې ویزې ورکړ شوې دي.
تر سال مالی 2016 د 2086 افغان
میرمن برلیټ ویل سکل یعنی 2014 میلادي کال زموږ په مالی کال کې 2000 اواتاته د امریکا د مهاجرت ځانګړي ویزې افغانان ته ورکړل شوی چې دا د اس آی وی د پروګرام په تاریخ کې تر ټولو زیاتې ویزې دي چې ورکول کیږي. د امریکا سفارت دغه مامور ویل چې د مارچ تر لومړۍ نیټې پورې 1400 د امریکا د مهاجرت ځانګړي ویزې لا پاتې دي چې د جون تر لومړۍ نیټې پورې به یې کارونه بشپړ شي. هغه ویل چې 15000 د اس آی وی غوښتونکو دوی ته غوښتنلیکونه سپارلي او اوس په دغه غوښتنلیکونو باندې کار کوي. د تېرې چهارشنبه په ورځ د امریکا وتلي سناتور جان مکن او د امریکا د سنا څو نورو سناتورانو داسې یوه لایحه وړاندې کړه چې که ومنل شي نو 2500 نور اضافي ویزې به هم هغو افغانانو ته ورکړل شي چې د امریکا د پوځ یا حکومت سره یې خدمت کړی دی. د امریکا د سفارت د وین مرسیل امریکا غږ ته په دې اړه وویل:
We're committed to supporting those who supported the US military and the US
mung hagota chi da america lo hukumat sai kar kade tahud laru da jan mekin aw nur sanatoran lo kha didi lahi urand kawl yo musbat gam de da america da majaz zangri wizo program pa 2009 kal ki pel shwe aw tar di da ma atdi zira afghanan ta didi wizo لاری په امریکا کې د وسیدان امکانات برابر شوې دي. دا پروګرام په پام کې د 2020 میلادي کال د دسمبر تر میاشتې پورې دوام عمومي. د امریکا سفارت وایي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د مهاجرت په اړه اجرایي فرمانونه پر افغانانو د تطبیق وړ نه دي او افغانستان د دغه اجرایي فرمانونو څخه مجزا دي. د امریکا د سفارت د وین مرسیل ویل هغه افغانان چې د اعتبار وړ ویزې لري که دا د سیاحت، زده کړې یا هر ډول ویزې هر وخت چې وغواړي امریکا ته تللی شي. یو شمېر هغه افغانان چې د اس آی وی پروګرام له لارې د امریکا سفارت ته غوښتنلیکونه سپارلي د امریکا سناتورانو د ورسۍ لهې وړاندې کولو خوښ دي او وایي چې دوی ناهیلي یې په هیله بدله کړې ده. د احمد خان په نوم دا ځوان وایي چې د څلور کال راهیسې دغه پروګرام له لارې د ویزې ترلاسه کولو ته انتظار ویسته.
مونږ او زموږ څومره ملګري چې اس آی وی ته اپلای کړی دي هغه ډېر خفه و په 1300 کې چې وایي ویزې خلاصې شوې دي او د امریکا سفارت خانه دلته په کابل کې انټرویو غانې بند کړې دي او وایي چې ترڅو د امریکا سېنات نور ویزې اپروو نه کړي مونږ نور انټرویو غانې نه سکیجول کوو.
هغه ویل چې هیله لري د امریکا د کانګرس لخوا د نوو ویزو د لایحې تصویب دوی ته هم امریکا ته د سفر او هلته د اوسېدلو امکانات برابر کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
او اوس راځو دوهم مطلب ته. په سومالی لند کې تقریبا 25 کال کېږي چې کورنۍ جګړه پای ته رسیدلې ده، خو تحقیقونکي لا هم لګیا دي او په هغو قبرونو پسې ګرځي چې خلک پکې په ډله ییزه توګه ښخ شوي دي. هغوی دا کار په دې خاطر کوي چې د دغو ډله ییزو وژنو د مرتکبینو په خلاف شواهد پیدا کړي او عدالت یې وسپاري. نور تفصیل د امریکا غږ خبریال جیسن پاټینکن په راپور کې اوري.
تحقیقونکي چې د ځایي خلکو ترڅنګ د بهرنۍ هیوادونو اتباع هم ورسره ملدي، د سومالی لند د بربیرا په خارګوټي کې خاوري لټوي چې شواهد پیدا کړي. هغوی تازه د یو داسې سړي مړی پیدا کړی چې د عدلي طب د معایناتو پر اساس دیرش کاله مخکې په داسې حال کې وژل شوی چې لاسونه یې تړل شوي دي او بیا په څا کې اچول شوی. په ډله ییزه توګه وژل شوي خلک په سومالی لند کې د اساق د قبیلې کسان وو. داسې ویل کېږي چې دغه کسان د سومالی د پوځي دیکتاتور محمد سعید بری ته وفادارو عسکر وژلي دي. په دې کورنۍ جګړې کې چې یاغیانو د حکومت په خلاف بغاوت کړی و، تقریبا 50,000 کسان ووژل شول چې اکثریت یې د اساق د قبیلې پورې اړوند خلک وو. د سومالی لند خلکو په 1991 میلادي کال کې وروسته تر هغه د خپلواکۍ اعلان وکړ چې د محمد سعید بری رژیم ړنګ شو، خو دغه جمهوریت تر نن پورې نړیوالو په رسمي توګه نه دی پیژندلی. خضر احمد لایک د هغه کمیسون مشر دی چې په سومالی لند کې د جنگي جنایاتو په حق له تحقیقات کوي. هغه امریکا غږ ته وویل چې ټیمی وژل شوي کسان د خاورو نه راباسي، شواهد ترې راټولوي او بیا یې بیرته ښخوي.
Every person has the right to be buried in his religious method.
هر انسان دا حق لري چې د خپل مذهبي مراسمو پر اساس ښخ شي. په همدې خاطر موږ د غمړی راباسو، پاکوې، د جنازې مونږ کوو او بیا یې بیرته ښخو. د تحقیقونکو دا ډله د مړو د رایسلو لپاره د بیلونو او کولنګونو نه کار اخلي. هغوی ځمکه دومره ژوره کني چې مړو ته د رسیدو لپاره څو ورځې وخت نیسي. د تحقیقاتو د کمیسیون په سومالی لند کې د اساق د قبیلې د خلکو وژل کېدل ډله ایزه وژنه ګڼي، خو البته د ډله ایزې وژنې د کلمې کارول یو جنجالي موضوع ده. دغه کمیسیون په 13 کلونو کې چې تحقیقات پیل کړي دي، تر اوسه یې 11 داسې قبرونه پیدا کړي دي چې خلک پکې په ډله ایزه توګه ښخ شوي دي. د تحقیقونکو دا ډله د وژل شوو کسانو هډوکي سره یو ځای کوي او په دې هیله پرې معاینات کوي چې ګوندې هویت به پیدا کړي. میرمن والیس مارټیننس چې په لابراتوار کې د عدلي طب د معایناتو د څانګې مسؤلیت لري، امریکا غږ ته د هغه انسان کوپړې وښودله چې د تحقیقاتو پر وخت څو ځایه ماته شوې وه.
Mostly of the case is gunshot wound in the head.
اکثر مړي چې موږ لابراتوار ته راوړي دي یا په سر او یا په ټټر کې په ګولیو لګیدلې دي او مړ شوي دي. کچیر ته موږ دا ثابت کړو چې یو څوک په سر په مرمۍ لګیدلی او وژل شوی دی، دا په دې معنی چې هغه په خپل مرګ نه دی مړ شوی. د دغه شان شواهدو په ترلاسه کولو سره موږ په محکمه کې دا ثابتولی شو چې دا یو قتل دی. تحقیقونکي وایي د هغوی د تحقیقاتو لپاره یو غټه ستونزه دا ده چې ځینې خلک دې ته اجازه نه ورکوي چې د هغوی په سیمه کې د قبرونه راوسپړل شي او د وژل شوو کسانو تحقیقات وشي. خو ځینې نور بیا وایي دا کار په دې خاطر مهمه دی چې د دغو جرمونو مرتکبینو ته به سزا ورکړل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
او اوس بل ریپورت راخلو. په ولسی جرګه کې د هرات خلکو یو شمېر استازي وایي د ایران په قونسلګرۍ کې له هغو افغانانو څخه چې دغه هیواد ته ځي د بیمې په نوم پیسې اخیستل کیږي، خو په بدل کې ورته هیڅ ډول اسانتیاوې نه ورکول کیږي. د هرات ولایت خلکو استازي محمد رضا خوشک وطن دوست د شنبه په ورځ په ناسته کې وویل چې هر ورځ 2000 کسان د ویزې د اخیستلو لپاره د ایران قونسلګرۍ ته ځي او هلته د بیمې په نوم ډېرې پیسې ورڅخه اخیستل کیږي. افغان کارپوهان په هرات کې د ایران قونسلګرۍ له لوري د بیمې په نوم له افغانانو څخه په دې ډول د پیسو اخیستل د ټولو نړیوالو اصولو او قوانینو خلاف ګڼي. نورحال د واصل وصال پر راپور کې
په ولسی جرګه کې د هرات د خلکو یو شمېر استازي وایي له یوې میاشتې راهیسې په هرات کې د ایران قونسلګری له هغو افغانانو څخه چې ایران ته سفر کوي 15 یورو د بیمې په نوم اخلي. پا په دې جرګه کې د هرات ولایت د خلکو استازي محمد رضا خوشک وطن دوست د شنبه ورځ په ناسته کې په ډېره د اندېښنې په خودلو سره ویل چې دغه پیسې له افغانانو څخه د بیمې په نوم اخیستل کیږي، خو په بدل کې بیا ورته هیڅ ډول خدمات نه ورکول کیږي.
علاوه پول ویزای کې میگیره 15 یورو بابت
د ایران قونسلګری د دې سربېره چې د ویزې په نوم پیسې اخلي 15 یورو د بیمې په نوم هم ایران ته له تلونکو افغانانو څخه اخلي. دغه قرارداد په ظاهري توګه له یو خصوصي شرکت سره شوی چې هغه هم یو ورقه ورکوي وایي چې دغه پیسو په بدل کې خدمات وړاندې کوي، خو په اصل کې د موضوع صحت نه لري.
مقابل شي خدمات انجام میدیم در حالی کې به هیڅ عنوان صحت نداره.
خغله وطن دوست وای هر ورځ له 1500 خطر 2000 پورې کسان په هرات ولایت کې د ایران له قونسلګری څخه ویزه اخلي چې ډېری پیسې د بیمې په نوم هم له دوی څخه اخیستل کیږي. خو دا چې دغه خصوصي شرکت د کومو خدماتو په بدل کې پیسې اخلي او ول ایران ته تلونکو افغانانو ته خدمات نه وړاندې کوي، خغلی وطن دوست 1300 ویل. د ولسی جرګې اداري پلاوی بیا په دې برخه کې د دغه جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون څخه د دغه موضوع د سیړلو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون
دغه موضوع ډیره جدي ده، په حقیقت کې ډیرې زیاتې پیسې اخیستل کیږي، خو کله چې په ایران کې وپیښه کیږي نو بیا دوی نه حاضرېږي. دغه موضوع باید په جدي توګه وڅېړل شي.
لا دې وړاندې هم یو شمېر کورنۍ رسنیو د اسلام قلعه د غرون د لارې پوګدو کې د ایران لخوا د یو خصوصي شرکت له لوري د بیمې په نوم د پیسو اخیستو په اړه راپورونه خپره کړي وو. په دغه راپور کې د یو شمېر افغانانو لخوا ویل شوي وو چې دغه شرکت د ایران حکومت سره د یوې هوکړې په بنسټ له دوی څخه د بیمې په نوم 1000 افغانۍ په جبري توګه اخلي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان په هرات ولایت کې د ایران قونسلګری لخوا د بیمې په نوم د پیسو اخیستل د ټولو نړیوالو اصول او قوانینو خلاف ګڼي وایي چې د قونسلګری دند خلکو ته د ویزې ورکړه او د اسانتیاو برابرول دي. د نړیوالو اړیکو کارپو سید خالد سادات:
دا د حقوق نقص ده، د بینالمللي حقوق نقص په عین زمان کې د قانون خلاف عمل دی، او په هیڅ صورت د یو قونسلګری د صلاحیت لپاره داسې یو سمو وتاسو نه لرو چې هغوی دې د بیمې په نوم باندې مخکې نه پیسې واخلي.
هڅه مو وکړه په ډېره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو له پرله پسې اړیکو سره د دې وزارت د مطبوعاتي دفتر د نظر په اخیستلو بریالي نه شو. ښاغلی سادات له افغان حکومت څخه غواړي چې په ډېره جدي اقدامات وکړي او پرې نږدي چې د افغانانو حقوق تر پښو لاندې شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
او اوس پام وکړئ یو بل رپورټ ته. افغان چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفینو او د هغوی ملاتړ په افغانستان کې د خپل جګړې بڼه بدله کړې ده، او له رسنیو څخه په استفادې او د تبلیغاتي او رواني جګړې له لارې هڅه کوي چې د حکومت ولس ترمنځ بې باوري رامنځته کړي. خو د اطلاعات او کلتور وزارت وایي د رسنیو د قانون د 14مې مادې له مخې هغه مطالب چې د ټولنې رواني امنیت ته زیان رسوي رسنۍ د نشرولو حق نه لري. د دغه وزارت چارواکو پر وینا پر روان کال کې د رسنیو له قانون څخه د سرغړونې شاوخوا 300 قضیه چړلې او یو شمېر سرغړون کې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. پاموکړی په دې اړه د خبريالې لیمین یازی رپورت ده.
افغان چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفینو په افغانستان کې د جګړې بڼې ته بدلون ورکړی او تروریستي ډلې او ملاتړي هڅه کوي چې د تبلیغاتو او رسنیو له لارې د حکومت او خلکو ترمنځ بې باوري رامنځته کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی چې د حکومت د رسنیو د نوي رئیس په توګه د کورنیو چارو پخواني ویان صدیق صدیقي د ګمارنې په غونډه کې خبرې کولې وویل د دښمن د رواني او تبلیغاتي جګړې تر شا ستر لاسونه دي او حکومت په دې هڅه کې دی چې له دې د سره مبارزه وکړي او خلکو ته په سمه توګه اطلاعات ورسوي. خغلی مرتضوی وویل:
شما به هر میزانی که در افکار عامه در جامعه شایع را تزریق کنید، اخبار غلط را تزریق کنید،
که در خلکو په ذهنونو که غلط خبرونه او اطلاعات ځای ونیسی، په هماغه اندازه د خلکو او حکومت ترمنځ بې باوري رامنځته کیږي. د رواني او تبلیغاتي جنگ سپې تاسو ټول وینئ. کله وای حکومت داعش او طالبان حمایه کوي، او کله هم وای چې حکومت کې دومره درزونه دي چې نږدې ده چې سقوط وکړي.
خغلی مرتضوی وویل: افغان حکومت له رواني جګړې سره د مبارزې لپاره اړین اقدامات ترسره کړي او زیاته کړه چې د حکومت د رسنیو مرکز د رئیس په توګه د خغلی صدیقي ګمارنه د دغه اقداماتو یو برخه ده. خو د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان صابر مومند امریکا غږ ته وویل د رسنیو د قانون د 14مې مادې له مخې هغه مطالب چې د ټولنې رواني امنیت ته زیان رسوي رسنۍ د نشرولو حق نه لري. د رسنیو له قانون څخه د سرغړونې شاوخوا 300 قضیه سیړلی او هغه کسان یې عدلي او قضایي مراجعو ته سپارلی چې له دغه قانون څخه یې سرغړونه کړې ده. د دې وزارت ویان صابر مومن امریکا غږ ته وویل
هغه مطالب چې د ټولنې رواني امنیت زیانمنوي او همدارنګ هغه مطالب چې د جزا په قانون کې خبرول منع ګڼل شوی دی هیڅوک نشي کولای چې خبرې وکړي. که چېرته دا ډول مطالب خبرې شي او د اړوند ادارو لخوا نه د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسیون ته په دې اړوند باندې شکایت راشي نو کمیسیون یې څېړي او که چېرته جرمي بڼه ولري عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژني.
د رسنیو د ملاتړو ادارو مسؤلین هم په دې باور دي چې د یو شمېر رسنیو لخوا په افغانستان کې رواني او تبلیغاتي جګړې ته لمن وهل کیږي. د جنوبي اسیا د آزادو رسنیو د انجمن مشر ضیا بومي امریکا غږ ته وویل چې په افغانستان کې یو شمېر رسنۍ چې ځینې بهرني هېوادونه د خپلو ګټو لپاره حمایه کوي خلکو ته غلط اطلاعات رسوي. خغلی بومی اوویل
عادی مسئله وی خو رسنوی که دستی او بو ورکول کیگی البته طول رسنوی که نه یوش می رسنوی که دیدی و حیولا پر خم مانده اغا خلکو تا مریض کیگی یو جزی حادثه و چی در رسنوی لاره مطلقا دو گونه ترکیز بکیگی دا غسی خشن اغا الفاظ کارول کیگی اغا خشن زاوین دیده موضوع تا کتل کیگی ریپورتینگ پیگمند کیگی خلکو تا تسکین نسی ورکولی خلکو تا داد نسی ورکولی بلکه خلک پا وحشت که اچی او دیده که وحشت دی فضا دی دیگولو لپاره دیر شی وسایل گرده دلیلی.
په افغانستان که شاو خواتل سو تلویزیونی رادیوی آنلاین او چاپی رسانه فعالیت کوي چې ځینې د پانګوال او سیاسي سیرو په شخصي پانګه او یو شمېر نور د بهرني هیوادونو په مرسته جوړې شوې دي. خول رسنیو څخه د سر د ادارو د مسؤلینو پر وینا افغان حکومت کې د دومره شمېر رسنیو د فعالیتونو د ارزولو او د هغوی د نشراتو د کنټرول ظرفیت نه لیدل کیږي نو ځکه یو شمېر رسنۍ په خپل سر او ملي ګټو ته په پام کې نه نیولو سره نشرات کوي.
او دا هم یو بل رپورټ د فرخنده مدافع وکیل او د کورنۍ غړي وایي حکومت په تیرو دوه کلونو کې په دې ونه توانیدې چې د فرخنده په قضیه کې عدالت پلی کړي. د فرخنده ورور مجبلا ملک زاده له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې له حکومت څخه وغوښتل چې د خور د وژلو ټول عاملین یې د مجازات کړي. فرخنده دوه کاله مخکې د قرآن کریم د سوځولو په تور د کابل ښار د شاه دوشمشیره علیه الرحمه زیارت مخې ته د پولیسو د سترګو په وړاندې د کابل ښار د سلګونو اوسیدونکو په حضور کې ووژل شوه. په دې اړه عباد الله حنانزی راپور راکوي.
په کابل ښار کې د فرخوندې د وژلو له پیښې دوه کاله تیریږي خو د فرخوندې د کورنۍ د غړو په خبره تر اوسه د دغې قضیې په اړه په رښتینې توګه عدالت نه دی پلی شوی. د فرخوندې ورور مجیب الله ملک زاده چې له دغې پیښې وروسته د امنیتي ګواښونو له کبله له خپلې کورنۍ سره په تاجکستان کې ژوند کوي ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل افغان حکومت په تیرو دوو کلونو کې نه دی توانیدلی چې د خور د وژنې په قضیه کې ښکیل کسان مجازات او په دې برخه کې عدالت پلی کړي. د وی لا تر اوسه هم د فرخوندې د وژلو یو شمېر عاملان د پولیسو له لوري نه دي نیول شوي.
در کل عدالت از نظر فامیل ما
تامین په ټوله کې زمونږ د کورنۍ له نظره عدالت نه دی پلی شوی. یوازې زمونږ د کورنۍ له نظره نه بلکې د افغانستان او د نړۍ د ټولو خلکو له نظره هم مونږ د غچ په لټه کې نه یو خو په دې برخه کې عدالت غواړو.
خوارم یک دختر بود.
فرخونده دوه کاله مخکې د قران کریم د سوځولو په تور د کابل ښار د شاهد شمشیره زیارت مخته د پولیسو د سترګو په وړاندې د کابل ښار د سلګونو اوسیدونکو په حضور کې ووژل شو. قهرجن او سړیو د فرخوندې تر وژلو وروسته د هغې جسد وسوځوه او پولیس هغه محل سیمې ته ورسېدل چې فرخونده ژوندۍ نه وه. له دغې پیښې او په کابل ښار کې د یادې قضیې په اړه د عدالت غوښتنې په تړاو د خلکو تر لاریونونو وروسته افغان حکومت په دغه قضیه کې د لاس لرلو په تور نه ویشتنه ونیول او شل تنه امنیتي مامورین هم له دې کبله تر څېړنو لاندې ونیول شول چې د فرخوندې د ژغورلو په برخه کې پاتې راغلي وو. د فرخوندې د کورنۍ مدافع وکیله نجلا راهیل وایي د یادې قضیې په تړاو د نیول شویو کسانو له ډلې یوازې یولس تنه یې بندیان دي. د غلې راهیل په خبره حکومت ونه شو کړای چې په یاده برخه کې عدالت په رښتینې توګه پلی کړي.
په لومړۍ محکمه کې څلور کسان په اعدام محکوم شوي وو خو په دویمه محکمه کې دغه حکم لغوه شو او له ټولو نیول شویو کسانو څخه یولس کسان تر سر لاندې ونیول شول. ان تر دې چې د محمود په نوم یو کس چې په لومړۍ محکمه کې برات اخیستی وو او په دویمه محکمه کې پر لسو کلونو زندان محکوم شوی وو په تیښتې بریالی شو
خو کاملا فرار کرد.
خو آیا هغه کسان چې د فرخوندی په وژلو کې ښکیل و او اوس بندیان دي په خپلو کړنو پښیمانه دي؟ په دې اړه د شرف بغلانی پر لوري ځو، کوم چې اوس په څرخی پلزندان کې بندې دي. شرف هغه کس دی چې د فرخوندی تر وژلو وروسته په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلی و چې د فرخوندی په وژلو کې لاس لري. دی وایي د فرخوندی وژل ورته ویاړ دی. کله چې کوم څوک زما پر دین او قرآن تیری وکړي او هغه کس زما د پښو لاندې سوار کړي، زه کوم غبرګون نه ښیم. څوک چې زما پر دین تیری کوي او هغه چې مړ شي ما ته ویاړ دی. خلوی څارنوالی وایي چې لا تر اوسه د فرخوندی دوسیه نه ده تړل شوې او هغه کسان تر څېړنو لاندې دي چې په دغه قضیه کې ښکیل ګڼل شوي. دلوی څارنوالی بیان جمشید رسولی وایي په دې برخه کې کوم کسان چې په لومړیو کې نیول شوي وو دوسیه یې سترې محکمې ته رسېدلي، او هغه کسان چې د کشفي بنسټونو د فعالیتونو په ترڅ کې پیژندل شوي او باید نیول شوي وو، د یو شمېرو دوسیې وروستۍ شوي او د یو شمېرو یې تر څېړنو لاندې دي. دلوی څارنوالی د بیان په خبره حکومت به په هره قضیه په ځانګړې توګه د فرخوندی په قضیه کې عدالت پلی کړي. د فرخوندی وژل په افغانستان کې یو بېساري پېښه ګڼل کېږي. د ښځو د حقونو ملاتړي بنسټونه په دې باور دي چې د دغې قضیې په اړه د حکومت نه پاملرنه به د بشر د حقونو په برخه کې د حکومت د کړنو په تړاو بې باورۍ زیاتې کړي. عبادالله هنانزه، ازادي راډیو، کابل.
کیږي چې پاکستان په یو اړخیزه توګه د افغانستان سره خپل سرحد بند کړی دی. په تورخم او چمن کې د افغانستان سره تګ راتګ او تجارت پر ټپه ولاړ دی او تجارانو ته سخت تاوان اړولی دی. افغانستان له پاکستان غوښتي دي چې سرحد خلاص کړي، ځکه چې دا د ملګرو ملتونو له تړون څخه سرغړونه ده. پام وکړئ په دې اړوند یو ریپورت ته.
یوه میاشته دغه ده پر کېږي د پاکستان او افغانستان تر مابینځ د نورو سرحدي پولو سره سره د چمن سرحدي پولو هم دغه د بنده پاته ده. دغه د لیدل کېږي چې دغه پولیس به مخکې به څومره تجارت کېدو، پر دغه ځای به د ټرکانو څومره رش لیدل کېدو، خو دغه وخت هیڅ څه نه لیدل کېږي. پوله بالکل دغه د سنسانه ده. یوازې هغه خلک دغه لیدل کېږي روان دي د کومه سره افغاني دستاویزات ورسره دي، یا پر پاسپورټ او پاکستان ته راغلي وو او دلته د علاج درملونو لپاره او اوس بیرته واپس دی خپل وطن ته ستنېږي. خو دلته کوم ځای چارواکي دغه سره ما کوم خبرې سوي دي، هغه وایي د افغانستان د پلو سي کوم پاسپورټیان را روان دي، هغه دی نه را پرېږدي پاکستان پلو ته. یوازې کوم خلک چې ډېر سخت سریس نه جوړوي او هغه خلک ته او پاکستان ته راتګ اجازه سته. خو زما سره دغه وخت پر دغه چمن سره دی پلو باندې عام خلک موجود دي، د دې سره پښتنې وکړو دوی موږ ته څه پروايي پر دغه سره دی پلو بندېدو باندې.
مزمانم حضرت الله ده، دا پوله چې تړل شوی ده دی کې خو د عوامو خلکو تاوان ده، خو حکومت ته هیڅ تاوان نه رسوي. دا د خوارو د غریب تاوان ده. باید چې دی کې هر مسلمان کوشش وکړي، د یو جی پی سړی کوشش وکړي چې دا بارډر په خیر سره خلاص شي او د مسلمانانو مشکل حل شي. اخوا ته مریضان و دغه صفات دي، د خوا ته د خلک د چمن خلک ټول اخوا ته وړي، د چا دوکانداري ده، د چا نور مشکلات دي، ټول دغه صفات دي. نو دا د مسلمانانو تاوان ده. باید په دې کې هر سړی کوشش وکړي چې خلاص شي.
او بالکل هر سړی کوشش وکړي چې پول خلاص شي. زما سره بل کس موجود دی، دی به موږ ته ووایي دلته دا پول تر اغله د کوشش ته وکړي او شته نه واوشته.
زما نوم کریم الله دی، زه سر وختي راغلی یم. در اوس پر موږ ته ناست افغانستاني خلک دورې ځي تسکرې ځنګوري ګوتې په لګوي. پاکستاني سړی چې دی یو سړی په خوا باندې نه پرېږدي. زموږ کاروبار ټوټل هلته بند پاته دي. دا یو نیمه میاشته یوه میاشته کېږي. اوس مجاریانې د جوب خرچه پر مجاریانې اوس دا باید دا دروازه خلاص شي، د پاکستان ټوټل خلک دلې پاتې.
اوس موږ سره یو بل کس هم موجود دی، داسې به پوښتنې وکړو. ته موږ ته خپل نوم ووایه.
ما نوم جمال الدین دی، زه د ټکسي ډرایور یم. چې په خوا به موږ 3000 کرایه وړلې به مدرې نیم زره وړلې، اوس 1500 په نه برابرېږي. موږ د مټرانو په تیلو پرې اریانې چې څه چنګوکو کور بچان را پسې دي. دلته پوله بنده ده، یو لار باندې یو طریقه نور سره کیږي. د سارې صدقه څلور پنځو په کټان لزوب رغلې چې دلته بس پاره پیدا شي، دلته به شي پیدا شي. هغه یې چې نه صدقه خو یې چې نه رایل کی ګرد خلک بند کړي. زنانې وکښنیان ورته ولاړ دي، نه زنان رایل کی، نه نه رایل کی، نه شزه رایل کی، چې نه رایل کی ګرد بند کړي دي.
څکم خلک دي دغه پولیسو دا وشتو کوشش کوي هغه ته چې دغه سرحدي ملیشیا ځواکونه چې ډېر په چمتو حالت کې ولاړ دي، د دې پلوه هغه خواته نه پرېږدي. خو کوم افغانان چې دلته بند پاتې دي هغه داسې لیدل کېږي لږ څه روان دي. خو د دغه پولې د بندېدو له امله کوم د تجارانو زیانونه کېږي هغه یو طرف ته، او عام خلکو ته کوم مشکلات ورپېښ دي هغه بل طرف ته. خو دغه ټول خلک چې دي د پاکستان حکومت څخه دغه غوښتنه کوي چې د پوري تور دغه سرحدي پل خلاص کړي او د خلکو رفتامت به شروع شي او د تجارت لارې به خلاص شي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوا ریډیو، چمن بارډر.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته خبری خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. نیم ساعت وروسته به دویمه خپرونه خپریږي. تاسو له موږ سره اوسئ.